The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د اتوار ورځ دا کال د 2014 او د فروری د میاشتې 14 نیټه ده پاکستان کې د وخت ماخام 6 بجې افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ډی سی کې د سحر 8:30 بجې شوې دي د ډیو ریډیو په دې ساته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو اول وړاندې کوو د خبرونو سرټی کې
ملګری ملتونو خپل یو تازه رپورټ کې ویلي کال 2015 کې افغانستان کې د تشدد کچه تر ټولو وختونو زیاته وه افغانستان کې د ملګری ملتونو په دغه رپورټ کې ویل شوی تیر کال تشدد کې 3,500 عام وګړي وژل شوي او 9,500 ژوبل وو
11,002 افغانز سیویلینز نان کمباتنټس هاف ډاید اور ور انجرډ ان 2015
چارواکی وای د خیبر پختونخوا په دیارلس ضلعو او ټولو قبایلی سیمو کې بعد د سبانا پولیو ساسکو ورکولو کمپین پیل کیږي د پولیو لپاره یو صوبایي چارواکی ډیوا ریډیو ته ویلي دي دا کمپین ډیر مهم دی
تیاریاں مکمل دی ټول ضلعو کې چیرنو د ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوی دي د شانتی یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګ شوی دي
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیې له خوا شام کې کوردانو باندې بمباري دغه سیمه کې حالات نور هم کړکېچن کړي دي کورد اسکر شام کې د ځینې عرب او غربي هیوادونو په مرسته د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګري هیواد روسیې په ضد جنګیږي
او اوس د خبرونو تفصیل
ملګری ملتونو نن د یک شنبه په ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د وړ مکال په پرتله 4% زیاته شوې تیر کال هلته 3,500 عادي وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 9,500 نور ژوبل وو د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یا یونما ویلي کال 2009 رئیس کله چې ادارې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په باب منظمه معلومات راغونډول پیل کړي دي د 2015 مرګ ژوبله تر ټولو زیاته ده یونما وای د زیاتې آبادۍ سیمو کې دننه او شاوخوا مځکنۍ جګړه کې زیاتوالی او غټو ښارونو کې د ځانمرګي بریدونو پیښې د مرګ ژوبلې کې د زیاتوالي علتونه دي البته رپورټ وای د طالبانو په بریدونو کې ولسی مرګ ژوبله 10% راکمه شوې ده
د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د بغلان په ډنغوري او ډن شهاب الدین سیمو کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي سوچې دا سیمې د طالبانو څخه پاکې او د ازبکستان نه کابل ته تلونکې د بجلی لاین بحال شوې نه وي د دفاع د وزارت ویان جنرل دولت وزیری د خالی پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د عامو خلکو د محفوظ ساتلو په خاطر له درنو وسلو او هوایي ځواک څخه کار نه اخلي تیره اونۍ په کابل کې د بغلان صوبې یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي دي په بغلان کې چې له درې ونو راسې کومه جګړه روانه ده په هغې کې ملکي خلکو او املاکو ته ډېر تاوان وختو او له افغان حکومت څخه تنه کړی و چې دغه عملیات زر تر زره ودروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغشتي او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتونې په اړه جدي اندېښنه ورسره شریک کړی ده د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي چې د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د اسلام آباد له سفیر ابرار حسین څخه وغوښتل چې پاکستان باید د شاغلي وحیدی د تشتونکو د معلومولو او د هغه د رخصت کولو په اړه له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي نوموړی د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې بدرکه شوی وو وحیدی په کونړ او هرات ولایتونو کې د والی په حیث کار کړی دی او د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو او ټولو قبایلي سیمو کې به سبا د دوشنبې له ورځې څخه د پولیو په ضد کمپاین شروع کیږي نور تفصیل نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي
چارواکي وایي چې د کمپین کې بخوا څلور شپېته لکه ماشومانو ته به پولیو ناروغتیانه محفوظ ساتلو ساسکي ورکول کیږي پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوا ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع پولیو وایرس حوالې سره حساسې ګرځول شوې دي چې د 400 ڈی آئی خان ہنگو خوہاٹ لکی مروت مردان نوخار سوات تورغر بنو پیخور اور ٹانک شامل دی
پنجلسم فروری نه چکم مهم شروع کیږي هغه کې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع کې به مهم وي
ډاکټر ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا د لر ضلعو کې پولیو کمپین کامیابی لپاره ټول انتظامات تر سره شوی دي.
تیاریاں مکمل دي ټول ضلعو کې چې نو د ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوی دي، د شانت یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګز شوی دي.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د لر ضلع داسې هم دي چې هغه پولیو وایرس حواله سره پاکي ګرځول شوی دي او دغه تل پولیو کمپین هم نکېږي. د ضلعو کې سوابي، اپټ آباد، هریپور، مانسیرا، بټګرام، کوهستان، شانګلا، بنیر، چترال، اپر دیر، لوور دیر او ملکت شامل دي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 ډوله الوتکو ورکولو په اړه د هندوستان په غبرګون حیرانتیا څرګنده کړې ده. هندوستان تیر ورځ ویلي وو چې د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي الوتکو ورکولو باندې مایوس سوی او نه غړي چې د الوتکې به د ترګري ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ادارې د جمعې پر ورځ ویلي وو چې دوی پاکستان ته اته اف 14 ډوله الوتکې ورکوي چې ارزښت یې نږدې 100 ملیون ډالر دی.
شامی فعالین وای ترکی په شمالي شام کې پکور جنگیالو نن په دوه مرز هم بمباری وکړه. په داسې حال چې ترکی وړاندې نه ویلو کچري د پولي اخوا سه قسمه خطر را مخې ته شو، دوی به د هغه پر دې عمل کې کاروایی کوي. د انساني حقوقو د سارنې یو تنظیم چې په شام کې د روانې جګړې باندې نظر ساتي وای چې دا بمباری د الیپو خار په شمال شوی وا او دوه کور جنگیالي وجلې شوې دي. د ترکی وزیر اعظم رحم احمد داوتوغلو د خالی پر ورځ ویلي دي دغه ځواکونه د ترکی پولیس سره 100 کیلومتر اپروت د شام یو ټاون اعزاز لپاره یو خطر وو. اوریدونکو په دغه حق لا نور تفصيلات زموږ همکار نصیر کاکر تیار کړی دي. تفصيلات تاسو پام راګرځو.
منابع وایي د ترکیې وسلوال ځواکونو د اعزاز په سیمه کې د کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند یا پی وای ډی په ځایونو باندې توغندي وشتلې. انکاره دغه ګوند یو ترګر سازمان ګڼي. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي د توغندیو هدف یو هوایي ډګر او یو کلی وو. کمچی د پی وای جی ملاتړ لرونکي د وای پی جی ملیشې نیولی وو. ترکی دا هم غنی د شام کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند او د هغه سره تړلی وای پی جی ملیشا د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی برخه دی. کمچی د هیواد په ضد لیوی لسی زرایسی یغی تو بروان کړی دی. یو کوردی چارواکی په خلای کړی توغندی د میناخ په هوای ډګر لګیدلی او د په وینا دغه هوای مرکز د وای پی جی پر ځای د کوردانو ائتلافي جشو توار ډلې نیولی وو. دغه دواړه د شامی ډیموکراتیک ځواکونو د ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه بمباری په داسې حال کې سوي چې د امریکا لخوا د داعش سره په جګړه کې د پی وای ډی ملاتړ باندې انکاره کې خشم پر زیاتېدو دی. پی وای ډی د ترکیې سره پر پوله د شام د زیاتره برخو او نږدې د عراق په کندل غرونو کې د پوجي مرکزونو کنټرول لري او د ترکیې پوج په تکرار سره دغه ځایونه بمباروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن البانیا ته رسیدلی چیرې چې به هغه د دغه هیواد مشران و عدالتي اصلاحاتو دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتوالو ته هڅوي. د یک شنبه پر ورځ د څلور ساعتو لپاره ترانه ته پر رسیدو ښاغلی کیری له وزیر اعظم ایدی راما او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او مخالفه مشرانو سره لیده کاته کړي. البانیا د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالي ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف غړی دی. البانیا د بلکان ریاستونو څخه یو دی چې مهمات او وړه وسله یې د جګړې کې ورکړې ده او په خاصه توګه عراقي پیشمرګه او امنیتي ځواکونو ته زیاته وسله ورکړې.
په امریکا کې د سپریم کورټ قاضي انټونین سکالیا د مرګ اعلان پس محافظه کارو په صدر اوباما غږ کړی دی چې د خپل واک په آخرنی کال دی د هغو په ځای بل قاضي نه ټاکي، خو که صدر اوباما دا تجویز مني نو بیا به دغه څوکۍ د ډېرې مودې لپاره خالی پاتې شي. ریپبلیکن ګوند هیله لري چې راروان صدارتي ټاکنو کې به دوی بریالي شي او د ښاغلي سکالیا په شان بل محافظه کار قاضي به وټاکي چې د امریکې په سپریم کورټ کې به د محافظه کار قاضیانو شمیره په ځای وي. خو بل صدر په جنوري کال 2018 کې خپل منصب سنبالوي، یعنی قاضي سکالیا څوکۍ به د درې سوه څلیرویشت ورځو پورې خالی پرته وي.
په استرالیا کې یو روغتون کې پناه غوښتونکي یوې ماشومې بندیخانې ته د لیږلو څخه انکار کړی دی. د دغه روغتون و مخې ته په سلهاو کسانو له ډاکټرانو د ماشومې او د هغې له مور پلار سره د یووالي لپاره راغونډ شوي وو. آشا چې 12 کلنه ده هغه مهال د نیپالیانو یوه کورنۍ کې وزېږېده کله چې دوی د پناه لپاره استرالیا ته ورسېدل. آشا د نورو په کډوال کمپ کې په تزدافي توګه تودو اوبو څخه سوځېدلې وه. استرالیا ته د کښتیو له لارې رسیدونکي کډوال په نورو او پاپا نیوګینی کې جوړ بندیخانو ته لیږل کیږي.
په تایوان کې د روستۍ زلزلې د لاسه راړنګې شوې ودانۍ د ملبینه ټول مړي راوباسلې شوې دي. د ولس چته دغه ودانۍ د ملبینه اخیرنی مړې نن راوباسلې شو. دغه ودانۍ د تاینن کې واچي د کول خار آبادۍ 2 میلیونه یادېږي. چارواکي وایي د 6.4 میګنیټیوډ زلزلې 114 کسان وژلې دي چې قریبا ټول مړي په وایګون نومي دغه ودانۍ کې مړه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوریدونکو تاسو ته د ځینې خبرونه د لوبو په حق لباندې هم وایي. دغه لپاره د وخت په سټوډیو کې زموږ همکار وکیل خان راغلی دی او تاسو ته تفصیلات درکوي چې د لوبو په حق لباندې څه نوي تازه دي.
مننه قدرمن اوریدونکو. لوبو خبرونو کې اوریدونکو هم چې څنګه خبر دي، د پاکستان سپر لیگ چې په شارجه کې روان دی او دغه میچونو په لړ کې 14 میچ نن کېږي. د کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ، او اسلام آباد د یونایټیډ ټاس ګټلو سره د فیلډینګ کولو فیصله کوله. دا وخت کړی دا او دا وخت یې کراچی کینګز خپل بیټنګ کړی دی او اسلام آباد یونایټیډ ته په مقرره 60 ورونو کې د 138 رنزونو هدف ورکړی دی او د 15 وکټو زیان سره. د نه پس اسلام آباد یونایټیډ بروزی فل بیٹنگ بکوی چې څه تفصیلات راځي تاسو به اتي خبر ساتو. د دین اړوند یعنی 13 ورځ په هم په شارجه کې د پېښور زلمیو دغه شانتي لاهور کلندرز ترمنځ هم مقابله شوی و. کوم چې لاهور کلندرز ګټلی ده پوائنټس ټیبل ته براشو. پوائنټس ټیبل دا وخت سوای ګلیډیټرز شپږ میچونه کړی دي. کوټا ګلیډیټرز شپږ میچونه کړی دي، 15 ګټلی دي، یو بیل ده لس پوائنټونه لري په پوائنټس ټیبل کې د ټولو د پاسه ده. په پېښور زلمی چا چې شپږ میچونه کړی دي، سلورې ګټلی، دوه بیل لري، اته پوائنټس دي وسره. او دغه شانتي کراچی کینګز اغوی هم شپږ میچ کړی دي، دوی ګټلی دي، سلور بیلل دي، سلور پوائنټس دي وسره. او اسلام آباد یونایټیډ اغي شپږ میچ کړی دي، دوی بیلل دي، سلور ګټلی دي، سلور پوائنټس دي وسره. لاهور کلندرز دا اغي هم د صورت حال له شپږ میچ کړی دي، دوی ګټلی او سلور بیلل دي. رازو د انډر 19 ورلد کپ چې غشوي دي، انډر 19 ورلد کپ ویسټ انډیز په خپل نوم کړی. دغه مقابله په بنگلاديش کې روانې وي او بنگلاديش په کې چې دغه مقابله شوی دي، نن د دغه مقابلو ورلد کپ یا فائنل وو اغه ویسټ انډیز په خپل نوم کړی دی. د ویسټ انډیز انډر 19 چې کم ټیم دی هغه وی کړی دی. د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ هم ټیسټ لومبي ټیسټ میچ روان دی، نو دغه میچ صورت حال صدا سي دی. په دغه لومبي ټیسټ کې نن د درېمې ورځې لوبه شوې ده او دغه لوبه آسٹریلیا او نیوزیلینڈ ترمیان زده. نو کراش لومبی اننگز ته وګورو، د نیوزیلینڈ لخوا ناغه کې 133 رنزونه جوړ کړو، بیا آسٹریلیا د هغه په جواب کې 1522 رنزونه جوړ کړل په خپل لومبی اننگ کې. نیوزیلینڈ دا وخت خپل دویم اننگ کې 24 وکټې پریوتري، 102.8 رنزونه جوړ کړی دي په 22 ورنو درې بال باندې. دا او د نیوزیلینڈ او د آسٹریلیا ترمنځ چې کوم مقابله روانه ده. خاده دې نه علاوه د سریلانکا او انډیا ترمنځ چې کوم T20 سیریز روان دی، دغه لړ کې بنن دریم میچ کیږي. او د دې نه روان دي چې کوم دوه میچونه شوي دي، یو انډیا او بل سریلانکا ګټلې ده. قدرمن اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسه یو شمېر نور مهم راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو او د لوبو د خبرونو به هم تاسو په راتلونکو خبرونو کې خبر ساتو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه وګورئ. استا لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، ملګری ملتونو نن د یک شنبه په ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د ورما کال په پرتله 4% زیاته شوې. تیر کال هلته 3.5 زره دی وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 1.5 زره نور ژوبل وو. د دې رپورټ نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
ډیره مهرباني کاکړ صاحب. ګرانو اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورېدل، د یونما چې د ملګرو ملتونو اسیسټنټ مشن ان افغانستان دغه ادارې په کال 2015 کې څومره مرګ شوبله په افغانستان کې شوې ده، نن د اتوار پورې خپل یو رپورټ جاري کړی دی. او د دې د رپورټ تر مخه نږدې د 3.5 زره نه زیات عام خلک په دغه کال 2015 کې بې وسله کسان چې وو هغه وژل شوي دي، او تقریبا 9.5 زره نور کسان چې دي هغه جوبل شوی دی او وای چې د ملګرو ملتونو د یونما کم مشر دی نیکولس هاسم، هغه وای چې د تیر کال په مقابله کې 40% د تشدد دغه پیخه سیوا شوی دی. د دې کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو لخوا په حملو کې 20% عام خلک وژل شوی دي، خو کال 2016 په مقابله کې کال 2015 کې د طالبانو په حمله کې 19 وژنه چې دا هغه 10% راکم شوې ده. د تفصیل رابشو رپورت کې کم تفصيلات ذکر شوې دي. د یونما مشر نیکولس هاسم وای
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015. This figure surpasses by 4%.
ا دې وای چې څنګه ما ماته شمیره خوده لوي چې مرګ شو بل په هغه کې درنیم زره نږدې درنیم زره خلک هغه وچل شي ویډیو او نیم زره نزيات جوبل شي دي. نیکولس هاسم هم دا خبره کوي چې د تیر کال په مقابله کې په کال 2015 کې ولسی وژنه شمیره چې دا هغه سیوا شوی با په دغه د دې نه پښتنه وکړي چې کم اغیز یا کم بد اثر په افغانستان کې بوزي پروزي او د دې قیمت افغانستان کې اولس څنګه ادا کوي. نو هغه وای چې د دې غټ قیمت هغه کسان هغه ماشومان چې کم یتیمانان شي، هغه خزه چې کندې شي، هغه میاندې چې خپل بچونه او هغه رونه چې د خپل رونه بیلی یا خویان دي چې خپل رونه بیلی یا پلاران بیلی، نو قیمت یې عام اولس ادا کوي. د بیا خبره کوي چې څه تمه لري چې کال 2015 کې به دغه شمیره په کم ځای کې وي، ځکه چې کال 2015 کې په اووم کال لګاتار دغه شمیره سیوا شوې ده، راتلونکو کال به څنګه وي. نو نیکولس هاسم داسې وې
We recognize that all the parties to the conflict have agreed on the need to avoid civilian casualties.
نیکولس هاسم وای چې موږ په دې خبره باندې پوهیو چې د شخړې سمره فریقین دي، هغه په دې باندې سل راضي شوی دي چې عام خلکو وژنه چې دا هغه راکمه کی، او هغه وای چې اوس په دا کتل وی چې کم اولسی بیانونه د دې سنگ دي او بیا په عمل کې دي سنگ دي او دی اوس خپل جګړه سنگ جاری ساتي، خو د خپل وای چې زه دا تمه لرم چې کال 2014 کې به موږ یو ښکارا فرق وینو چې د عام خلکو وژنه به راکم شي. پدې کې په دغه موقع باندې چې کله د میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کولې، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پروګرام مشر دانیل بیل هغه هم بیناو کړه، او هغه وویل چې پدې وژنه کې پدې مرګ جوړل کې یا چې په افغانستان کې شوه ده د دې وجه خودلې دي په کومه وجه طریقه باندې دغه مرګ جوړ درامخته شوه ده.
Ground engagements killed and injured the most civilians, followed by IEDs, complex and suicide attacks.
دا وای چې څومره مرګ شوبل چې شوه دا هغه په ځمکه باندې یو بل سره چې جګړه شروع شي، ډز شروع شي، د هغه هغه کې زیات عام خلک وژل شي دي. بیا کې کورنی بم یا IEDs چې ورته ویل کیږي د هغه هغه کې مرګ شوبل سیوا ده، او بیا په ودانو باندې ځانمرګي حمله چي کیږي، نو پدې کې هم زیات خلک وژل کیږي، او دا ټول طریقې چې دی ورسره هدفي وژنه هم کو واخستل شي، نو 90% دغه مرګ شوبل را مخې ته کیږي. بیا د دې د خبره هم کړه چې په دغه حملو کې زیات تر د افغانستان کې پر رستو کې د طالبانو لخوا په کندوز کې کم حمله شوی و، نو دغه هم مرګ شوبل سیوا سیوا کړی ده. د خځو او په دغه په جاري جګړه کې نقصان یا مرګ شوبل کم طبقه یا کم عمر کې زیات را مخې ته شوی ده، نو دې داسې وې
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child. Women casualties increased by 37%.
دا وایي چې یو لزره کم مرګ شوبل تر مخته شوی ده، په هغه کې په لسو کې یو خزه ده، او په سلورو کې یو ماشوم دی. په خزو شمیره چې د مرګ شوبل تر کال 2016 په مقابله کې کال 2015 کې 0.5% سیوا شوې ده، او دغه سې د کال 2016 په مقابله کې په کال 2015 کې ماشومانو د مرګ شوب لشمیره هم سیوا شوې ده، او وای چې دا 14% ته رسیدلې ده. ګران اوریدونکو، د افغانستان حکومت لخوا په دې باندې سا عکس العمل څرګند کړی شوی دی. دغه معلومات په د افغانستان ولس سره نظر لري، دغه به تاسو سره شریکو ډیور ریډیو سره اوسه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
او اوس اوریدونکو، دا یو رپورټ د کر کروندې په حق لباندې تاسو ته وړاندې کوو. زمینداران وایي چې د باران نه پس ورته د سرو ضرورت دی، ځکه چې که په وخت فصل له سری ور نکړې شوي نو پیداوار کې به کمی راشي. تاسو ته به دا وایي چې د سیاسي انتظامی لخوا په سرو پابندي لګولې شوې ده، او دې د پاره وجه دا وړاندې کولی شي چې دا سره ترهګرۍ په موادو کې استعمالولې شي. خو دوی وایي چې که زمینداران ورله دا ګارنټي ورکړي چې د سرو استعمال به په کر کرونده کې کوي نو بیا اجازه ورکول شي، خو زمینداران وایي چې دا ګارنټي ورکول لپاره څه طریقه نه لري. نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن تاسو ته درکوي.
قبایلی علاقو ته په داسې وخت د ځایي چارواکو لخوا پسلونو لپاره په کیمیاوي سرو اوړلو باندې بندیز لګول شوی چې هلته بارانونه شوي، او د غنمو فصل ته په دې وخت کې د کیمیاوي سرو ضرورت وي. د باجوړ، مومن، خیبر، کورمی او اورګزو ایجنسی اکثره علاقو ته کیمیاوي سرې د حکومتي بندیز له وجې نشي وړل کېدی، او حکومتي چارواکي وایي دغه کیمیاوي سرې د بارودي موادو سره په ګډه د آیډیز جوړولو کې کارول کېږي، نو ځکه یې پرې پابندي لګولې. خو ځای زمیندارو په وینا که پسلونو ته په دې وخت کې کیمیاوي سره ور نه کړل شي نو په پیداوار به غټه سر پریوزي.
کومې خاورې باندې نوم خاوره کو سونا دا نه زړه دا یا نورې کومې خاورې دي، دا ټولې په منګ باندې بندې شوې دي، بالکل نه ملاويږي. په دې اوس موسم کې ډېر وخت بارانونه نه شوي، اوس بارانونه وشولو نو زمونږ خلک په دې وخت کې پسلونو لا دا خاورې ورکوي، او د بده مرغه
قاچاق یا سمگلنگ دلاری راوڑل کیگی، خو قیمتونه ډیر سیواوی. قبایلی علاقې چې زیاتره پکې د خلکو معاش، سارو ساتل او د بارانی ځمکو زمینداری کول دي، او زمیندار وایي چې پسلونه یې ونشي نو د سارو ساتل هم ورته ګران شي، او بیا ژوند تیرولو او نورو ضرورتو پوره کولو لپاره مهنت مزدورۍ پسې د هیواد نورو برخو ته او یا عربي هیوادونو ته ځي، او هغه پیسې بیا د غلې اغستو، سارو ساتلو او د ژوند نورو ضرورتو باندې خرچ کوي.
منګا چې کوم دی لوا دې خامخه کې کوي، سو په پیندې کې، سو په پیښور کې، سو کړي لري ګرځي، او سو چې کوم څه خرچ په یو باندې دا غي نه کوم زوري چې کوم دی غل کانو کې نو هغه باندې موږ ته یو خپل خو بوته باندې کار نه کیږي، ځکه چې موږ وطن دې موږ ملمم درو و مړ ژوند دې درو کنه خېلې دې
دغه ثواب کې پولیټیکل انتظامی چارواکو دی ور ریډیو ته ویل چې د اعلی پوزي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي، او اکثره هغه زمیدارو ته اجازه هم ورکي چې دوی په باور شي چې دغه کیمیاوي سره به صرف د زمیداری لپاره استعمالیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ور ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com،
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده په پښتونخوا کې د اعتصاب د ادارې په خوانی مشر تور لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ایالتي حکومت په اداري فساد او بډو رشوتونو کې ککړ دی او د اعتصابي ادارې د واک کمولو ورستي هڅه د دې درغلي د پټولو هڅه ده. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له کارپوهانو سره خبرې کړې. یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې خپل د صوبایي حکومت په خوخه جوړ کړی شوی د احتساب کمیشن مشر لخوا د خپل سوکای څخه استعفا ورکول او ورسره په وزیر اعلی او د هغه د کابینه په ملګرو د بډو او رشوتونو تورونه لګول داسې دي چې ورسره یو شمیر پختنی راوچتی شوی دي. د احتساب کمیشن مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ حامد خان دغه د خپل سوکای څخه استعفا د هغه ورستو کړی چې صوبایي حکومت د سملای دننه د بدلون بل د لارې د احتساب کمیشن واک او اختیار کمول او غوښتل. د سیاسي چارو سړنکار ډاکټر سویل احمد پوینا د تحریک انصاف حکومت د دغه بل د لارې د احتساب کولو اختیار په خپل لاسو کې اغستل د دې وجه ضروری وګڼل چې د حکومت دننه د ځنې شخصیتو په اړه داسې ثبوتونه هم سرګن شوي چې هغوی د وړاندې جوړ شوی قانون د لارې محاسبه کېدلو امکان هم وو. په دې اړه نوموړی زیاتوي
کوم وعده د حکومت کړي وي دراتلو نو مخکې دای کې د کرپشن ختمول یو غټه وعده وو. نو احتساب کمیشن جوړ شو ډیر واو یو شو خو چې اوس هغه احتساب کمیشن لا اختیارات ختميږي او په وزیر اعلی باندې احتساب کمیشن د طرف نه د کرپشن الزامات لګي نو دا داسې خبره نه ده چې په دې باندې بیا صرف نظر وشي او خلک به د دین هم په شا لاړ شي او د حامد خان خبرو باندې به یقین نه ساتي. نو د تحریک انصاف د پاره په روان ورځو کې زما په خیال د خپلو ترانو په مخ کې دا خبره جسټیفای کول چې موږ کرپشن خلاف لګي او دا به ډیره زیاته ګرانه شي که چېرې په دې موقع باندې د وزیر اعلی د کرپشن د الزاماتو څخه خاص تحقیقاتونه شو دا مسله په دې باندې دباو شو.
د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې د تحریک انصاف حکومت جوړ دی او د دغه ګوند یو وزیر هم د بډو په تور کې نیول شوی دی. د دې ترڅنګ خپل د ګوند د ځنې غړو لخوا په خپل مرګرو هم د بډو تورونه اوریدل کیږي. د سیاسي چارو ماهران وای په صوبه کې د تحریک انصاف د غړو عددی اکثریت دومره کم دی که چرې د دوی دوه غړي د احتساب د لارې ناهله وګرځي نو د حکومت ختمېدو خطر ورته هم جوړېدای شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه نسیم خان د وړوای تحریک انصاف حکومت ته پکار ده د خپل جوړ کړي احتساب کمیشن لخوا د لګولي تورونو صفایي وړاندې کړي.
نو کومه دا خبره چې تر مخه راغله دغه استفاده ورکړه نو دا خو د هر سړي په زړه کې دا یو سوال راوچتوي چې آیا تحریک انصاف چې کومه منشور راوړی کوم اواز یې کړی د کرپشن خلاف دا چېرته دوی په حقیقي معنو کې نه کوي. نو دا خو ډېر یو غټ سوالونه د ټول ولس په ذهنونو کې راپورته کړل او دا یو حقیقت دی چې دا صوبایي حکومت دا نه غواړي. هغوی دا غوښتل نو هغوی ویي چېرته هم دا ترمیم نه وکړی او بیا دومره عمودي کس په خپله دا تورونه لګوي ولې چې هغه رڼا شته هغه رڼا نور علامه ته خونیشتي په دې چې د کوم رغې منې هغه کار کړی د کوم علامه لسکو دی تیار کړی هغه پاتې نه شول دی هغه جوګه چې په هغه منې هغه عمل وکړي. د ټولو لس په ذهن کې دا سوال دی د تحریک انصاف حکومت چې کوم اواز اوچت کړی هغه اواز هغه په شاش
د تحریک انصاف د صوبایي حکومت لخوا چې تر ټولو زیات د بډو او رشوتونو پر ضد غږ اورېده شوی او اوس هم د دغه ګوند وزیران ادعاوي کوي چې کله پر هم داسې ثبوت کړی شو نو دوی به سزا ته تیار وي. د تحریک انصاف دغه دریس په خپل ځای خو د احتساب کمیشن د مشر استعفا او وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد لګولې شوې تورونه ورستو یو شمیر داسې پښتنې هم راوچتي شوې دي چې جواب ته اړتیا لري. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com chida se belkai voanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه اوریدونکو یو زلی بیا زمانی لا خالد او ماستر سټوډیو کې ناست همکار نصیر کاکر تاسو ته هرکلی وایو او یو زلی بیا تاسو ته ورو د خبرونو سرټکی
ملګری ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي کال 2015 کې افغانستان کې د تشدد کچه تر ټولو وختونو زیات وه. افغانستان کې د ملګری ملتونو په دغه رپورت کې ویل شوی تیر کال تشدد کې 3.5 زره عام خلک وژل شوي او 1.5 زره نور ژوبل وو.
11,002 Afghans, civilians, non-combatants, have died or were injured in 2015.
چارواکی وای د خیبر پختونخوا په دیار لزلو او ټولو قبایلی سیمو کې بعد سبانه پولیو ساسکو ورکولو کمپاین پیل کیږي. د پولیو لپاره یو صوبایي چارواکی ډیوا ریډیو ته ویلي دي دا کمپاین ډیر مهم دی.
تیاریاں مکمل دی ټول ضلعو کې چې د ډسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوی دي. دغه شانت یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګز شوی دي.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي د ترکیې لخوا شام کې کوردانو باندې بمباري دغه سیمه کې حالات نور هم کړکېچن کړي دي. کورد عسکر شام کې د ځینې عرب او غربي هیوادونو په مرسته د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګري روسیې په ضد جنګیږي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
ملګری ملتونو نن د یک شنبه پر ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د وړ مکال په پرتله 40% زیاته شوې. تیر کال هلته 3.5 زره عادي وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 1.5 زره نور ژوبل وو. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یا یونما ویلي کال 2009 راهیسې کله چې ادارې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په باب منظمه معلومات راغونډول پیل کړل د 2015 مرګ ژوبله تر ټولو زیاته ده. د یونما لخوا ویل سوي د زیات آبادی سیمو کې د ننه او شاوخوا ځکنۍ جګړه کې زیاتوالی او غټو ښارونو کې د ځانمرګ بریدونو پیښې د مرګ ژوبلې کې د زیاتوالي علتونه دي. البته رپورټ وایي د طالبانو په بریدونو کې ولسی مرګ ژوبله 10% راکمه شوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د بغلان په ډنخوري او ډن شهاب الدین سیمو کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي سوچ دا سیمې د طالبانو څخه پاکې او د ازبکستان نه کابل ته تلونکي د بجلی لاین بحال شوي نه وي. د دفاع د وزارت ویان جنرل دولت وزیری د خالی پر وس په کابل کې خبریالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د عامو خلکو د محفوظ ساتلو په خاطر لدرنو وسلو او هوایی ځواک څخه کار نه اخلي. د 13 هفته په کابل کې د بغلان صوبې یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي دي په بغلان کې چې لدریو هفتو راسي کومه جګړه روانه ده په هغه کې ملکي خلکو او املاکو ته ډیر تاوان او خطو او افغان حکومت څخه غوښتنه کړې و چې دغه عملیات زر تر زره ودروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د F-14 الوتکو ورکولو په اړه د هندوستان په غبرګون حیرانتیا څرګنده کړې. هندوستان تیره ورځ ویلي وو چې د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي الوتکو ورکولو باندې مایوسه شوی او نه ګڼي چې د الوتکې به د ترګرۍ ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ادارې د جمعې پر ورځ ویلي وو چې دوی پاکستان ته اته F-14 الوتکې ورکوي چې ارزښت یې نږدې $100 میلیون دی.
شامی فعالین وای ترکی په شمالی شام کې په کور جنگیالو نن په دویم ورځ هم بمباری وکړه. په داسې حال چې ترکی روان دینه ویلی وو کچره د پولی اخوا سره قسمه خطر را مخې ته شو دوی به د هغه پر دې عمل کې کاروایی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن البانیا ته رسیدل چیرې چې به هغه د دغه هیواد مشرانو عدالتي اصلاحات او دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتوالی ته هڅوي. د یک شنبه پر ورځ د 4 ساعتو لپاره ترانه ته پر رسیدو ښاغلی کیری له وزیر اعظم ایدی راما او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او مخالفو مشرانو سره لیده کاته کړي. البانیا د اسلامي ریاست یادایش وسلوالې ډلې په ضد د امریکا په مشرق کې د ائتلاف غړی دی. البانیا د بلکان ریاستونو څخه یو دی چې مهمات او وړه وسله د جګړه کې ورکړې او په خاصه عراقی پیشمرګه او امنیتی ځواکونو ته زیاته وسله ورکړې ده.
په امریکا کې د سپریم کورټ قاضي انټونین سکالیا د مرګ اعلان پس محافظه کارو په صدر اوباما غږ کړی دی چې د خپل واک په اخیرنی کال دی د هغو په ځای بل قاضي نټاکي. خو که صدر اوباما دا تجویز مني نو بیا به دغه څوکی د ډېرې مودې لپاره خالی پاتې شي. ریپبلیکن ګوند هیله لري چې راروان صدارتي ټاکنو کې به دوی بریالي شي او د ښاغلي سکالیا په شان بل محافظه کار قاضي به وټاکي چې د امریکې په سپریم کورټ کې به د محافظه کار قاضیانو شمېره په ځای وي. خو بل صدر په جنوري کال 2010 کې خپل منصب سنبالوي، یعنی قاضي سکالیا سوکې بعد درې سوا سلی رشوزو پوری خالی پرتوي.
په استرالیا کې یو روغتون کې پناه غوښتون کې یو ماشومې بندیخانه ته د لیږلو څخه انکار کړی. د دغه روغتون مخې ته په صلاح او کسانو له ډاکټرانو او د ماشومې او د هغې له مور پلار سره د یووالي لپاره راغونډ شوي وو. اشا چې 12 کلنه ده هغه مهال د نیپالیانو یو کورنۍ کې وزېږېده کله چې دوی د پناه لپاره استرالیا ته ورسېدل. اشا د نورو په کډوال کمپ کې په تصادفي توګه په تودو اوبو سوځېدلې وه.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم رپورټونو ته ادامه ورکو. په دې برخه کې هم چې د خیبر پښتونخوا په دیارلس ضلعو او قبایلي سیمو کې به سبا د دوشنبه له ورځې څخه د پولیو په ضد کمپاین شروع کیږي. د روغتیا چارواکي وایي دغه کمپاین ډیر مهم دی. نور تفصیل نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي چې د کمپین کې بخوا او سلور شپته لکه ماشومان ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو ساس کې ورکول کیږي. پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان دی ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا دیار لزلې پولیو وایرس حوالی سره حساسې ګرځول شوې دي چې دغه چارسدا ڈی آئی خان هنګو پوهاټ لکی مروت مردان نوخار سوات تورغر بنو پیخور او ٹانک شامل دی.
پنځلسم فروری نه چې کوم مهم شروع کیږي هغه کې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلعو کې به مهم وي او دغه شانتې په فاټا کې په ټولو ایجنسیانو کې په ایف آر کې به دا مهم وي. نو دا چې اوس کوم ضلع دي د دې نه مطلب دا واخلی چې ګوره دا انتهایی امپورټنټ دي، دا یو خاص مهم دی یونین ډسټرکټس لپاره دی. نو را روان دا چې کمپین دی دا زموږ پولیو پروګرام لپاره ډېر امپورټنټ دی. کې په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3.4 میلیون ماشومان یعنی 34 لاکھ ماشومان وزنګ ټارګټ وی.
ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوی چې د خیبر پختونخوا د هر ضلع کې پولیو کمپین کامیابی لپاره ټول انتظامات تر سره شوی دي.
تیاریاں مکمل دي ټول ضلع کې چې نو د ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوی دي، د شانتی یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګ شوی دي او د ریسنټلی چې کوم یو میټینګ شو په اسلام آباد کې ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ چې سر ریکمنډیشنز راغلي او صداغي سفارشات او غیبانه عمل درآمد شوی دی او کوشش شوی دی چې کم کم ځای کې چې ګیپس ښکار شوی دی پولیو اریډیکیشن کې هغه زمونږه کور کول کوشش کړی دی.
نو ما وړي وای چې د پیښور شاهین مسلم ټاون کې 13 درې میاشتو نه پولیو وایرس موندل شوی دی او دغه وایرس جنټیکلی د خیبر ایجنسی او افغانستان پولیو وایرس سره یو شان دی.
جی بد قسمت نه لاست کم سیمپل شوی دی په 10 جنوري باندې شاهین مسلم ټاون هغه بیا پوزیټیو راغلی دی او آی کی چې کوم وایرسز راوتی دی یا خیبر ایجنسی او د افغانستان سره لینک کوي. د دې مطلب دا دی چې دلته کې صدا سي پاپولیشن شته دی چې هغه مونږ نه یا مسکیږي لګیا دی یا سټیل زونګا غي ته ایمیونټی ګیپس شته دی او هغه په سیویج واټر کې را روان دی. نو دا یو اوس یو اپورچونیټی دا چې دې میاش کې بیا دا مهم لخه کوالټی وشي او مونږ چې کم کم ځای کې کم ماشوم هم 15 کال نور کوټی ملاوي کې شاغه ویکسینیټ شي نو هوپ فلی چې نیکسټ سیمپل به پوزیټیو ناراضي. دا یو ډیر پریشان کون غونده کې دغه دی چې لاسټ 3 سیمپل چې دي هغه پوزیټیو راغلی دي او د دې باندې انویسټیګیشنز هم وشو. مونږ هغه ایریاز وکتل مونږ خاص طور باندې دا انویسټیګیټ کړ چې چېرته پاکټس خو نه دي چې هغه مس کیږي لګیا دي خو داسې سه پاکټس خو نه دي ملو شوي خو سټیل مونږ غواړو چې زمونږ په دې را روان کمپین کې هر کور ته مونږ ورسو هر ماشوم ته ویکسینیشن وکړو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا دیار لزلې داسې هم دي چې هغه پولیو وایرس حوالے سره پاکي ګرځول شوې دي او دغه تل پولیو کمپین هم نکېږي. د ضلعو کې سوابی، اپټاباد، هریپور، مانسیرا، بٹاگرام، کوهستان، شانگلا، بونیر، چترال، اپر دیر، لوور دیر او ملاکٹ شامل دي. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاور کې
سروان دي.
وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ده، او اوس تاسو ته د شام په حق لباندې دا ریپورت وړاندې کوو. چرته چې په کورد جنگیالو باندې ترکی نن په دویم ورځ هم بمباری کړې ده، په دغه حق لباندې نور تفصیلات تاسو له زموږ همکار نصیر کاکړ درکوي.
منابع وایي د ترکیې وسلوال ځواکونو د اعزاز په سیمه کې د کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند یا پی وای ډی په ځایونو باندې توغندي ویشتلي. انکاره دغه ګوند یو ترګر سازمان ګڼي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي د توغندیو هدف یو هوایي ډګر او یو کلی و، کم چې د پی وای ډی ملاتړ لرونکي د وای پی جی ملیشیا نیولی و. ترکیې دا هم ګڼي د شام کوردی ډیموکراتیک یونین ګوند او د هغه سره تړلي وای پی جی ملیشا د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی برخه دی، کم چې د هیواد په ضد لیوی لسیز رایسې یاغیتوب روان کړی دی. یو کوردی چارواکی په خلای کړی توغندی د میناخ په هوای ډګر لګیدلی، او د په وینا دغه هوایی مرکز د وای پی جی پر ځای د کوردانو ائتلافي جشو توار ډلې نیولی و. دغه دواړه د شامی ډیموکراتیک ځواکونو د ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه بمباری په داسې حال کې سوي چې د امریکا لخوا د داعش سره په جګړه کې د پی وای ډی ملاتړ باندې انکاره کې خشم په زیاتېدو دی. پی وای ډی د ترکیې سره پر پوله د شام د زیاتره برخو او نږدې د عراق په کندل غرونو کې د پوجي مرکزونو کنټرول لري، او د ترکیې پوج په تکرار سره دغه ځایونه بمباروي. د شنبې په ورځ د ترکیې په ختیځ کې د ارزنکان په سیمه کې د خبرو په وخت احمد داو توګلو وویل کچیرې و ترکیې ته خطر وي، نو د عراق په ډول اقدامات به په شام کې هم کوي. ترکیه په دې هم اندېښمنه ده چې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو د بمباریو له امله د ترکیې و سرحد ته په زرهاو کډوال روان دي، او په سیمه کې یې شمېر 100,000 ته رسېدلی. ترکیه چې لوړاندې د 2.6 میلیون شامی کډوالو کوربتوب کوي، نوي کډوال یې د شام وخواته په سرحد ساتلي. دا د هغه تګلارې برخه ده چې په روسیه فشار راوړي چې حلب ته نږدې دي د شامی ځواکونو سره هوایي ملاتړ نه کوي. د ترکیه په ورځپاڼو کې د بهرنیو چارو وزیر میولت کاوسوګلو له خولې ویل سوي چې ریاض او انکره په شام کې د مداخلې د پلانونو په اړه په ارتباط دي، چیرې چې روسیه د شامی حکومت ملاتړ کوي او د یاغیانو په ضد یې کامیابه حمله کړې دي. بلې خوا د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدودوف ویلي روسیه باندې دا تور چې شام کې ولسی وګړي په هدف کوي رښتیا نه دي. د شنبې په ورځ میونخ کې د امنیتي کنفرانس په مهال هغه وویل د داسې بریدونو هیڅ شواهد نشته.
روسیه не занимается там решением каких-либо специальных задач, кроме объявленных. Мы там защищаем наши национальные интересы, потому что значительная часть боевиков, которые воюют там, приехали из России.
هغه وای روسیه په شام کې پټ مقصدونه نه لري. دوی هلته په دې جنگیږي چې هلته په جګړه اخته ډېرې ملیشیا له روس څخه تللي دي، او که چیرې بیرته ستانه سول نو په دوی به ترګر حمله وکړي، خو دا خلک باید هلته پاتې سي، عادي خلک نه دي اغیزمن سوي. د روسیې له وزیر اعظم وروسته د فرانس وزیر اعظم وینا وکړه او په روسیې ژغ وکړ چې شام کې دی په عادي خلکو بمبارونه بند کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غوږی استاد. په شام کې د کوردی یاغیانو په مرکزونو باندې د ترکیې د بمبارونو حال تاسو واوریدی، او اوس هم په شام کې کم کم هیوادونه په جګړه کې راشکیل دي، هلته کمی ډلې دي، او کم هیواد له چا سره مرستې کوي. په دې باب زموږ همکار محمد اکرام دا وخت سټوډیو ته راغلی دی. ستړي مسې او په خیر علی.
ډېره مننه نصیر کاکا،
مهرباني وکړئ همدغه تفصیل چې په شام کې په جګړه کې کم راشکیلې ډلې دي او کم هیوادونه د چا سره کومک کوي، که دغه تفصیل زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
یقینا د شام کورنۍ جګړه چې 50 کالو ته وسو ورسېدله، د 2.5 لک نه پکې زیات شامی خلک وجلې شوي دي. اوس په دې کې ډېرې پارټۍ یعنی ډېر اړخونه راغلي دي، څنګه چې تاسو په دې وړاندینی ریپورت کې هم اوریدل چې ترکی د شام سره په سرحدي پوله باندې د کارډش پیپلز پروټیکشن یونټ یا وای پی جی باندې بمباری کړې ده، او دا هم دوی نه غوښتنه کړې ده چې دوی د دغه ځایونو نه اوځي، او خاص کر د آزاد د کلي نه، او یو نږدې ایئر بیس یا هوایي مرکز دې هم خالي کړي. دا کورد یاغیانو د شام د یاغیانو نه نیولو. نو په شام کې اوس یو شمېر ډلې دي، یو خواته یاغیان دي. خلک به دا هم پوښتنه کوي چې دا آیا ټولو ته یاغیان ویلې کیږي او کنه؟ خونه دغلته ډېرې ډلې جوړې دي، څوک په یو اړخ دي، څوک په بل اړخ باندې. کورد یاغیان یاغیانو ته د مغربي طاقتونو، یعنی د مغربي ملکونو او د خلیجي ملکونو د هغوی مرسته ورته ترلاسه او د هغوی سره جنگیږي، د هغوی تر څنګ جنگیږي د صدر بشار الاسد پر ضد باندې. او د وای پی جی چې کوم ځواکونه دي، د هغوی لخوا اپریشن په شمالي شام کې دا په تیرو ورځو کې نور هم په داسې حال باندې پیچلی شوی دی چې د مغرب په مرسته باندې په شام کې د آزاد شام په پوس په نوم باندې چې کومه ډله ده، فری سیرین آرمی او اسلامیست ملیشیا، هغوی تورونه لګولی دي. د شام چې کوم یاغیان دي، هغوی په وای پی جی باندې تور لګوي چې دا د اسد د حکومت سره تعاون او مرسته کوي او دغلته حالات نور هم خرابوي. د شام یاغي کمانډران وایي چې د وای پی جی چې کوم یاغیان دي، هغه د ازاز په ځنی برخو کې دي، دا د ترکی د پولی نه شپږ کیلومتر ور اخوا ته سیمه ده. او وای پی جی ته کوم ګورو، دا په اصل کې د ډیموکراتیک یونین پارټي یا پی وای ډی یو وسلواله څنګه ده. او په حقیقت کې دا څنګه دغه چې کوم ډیموکراتیک یونین پارټي ده، دا د کوردستان ورکرز پارټي یعنی د پی کی کی یو څنګه ده. او پی کی کی بیا په ترکی کې یو ترهګر ډله ګرځولې شوې ده، نه صرف پی کی کی بلکې پی وای ډی هم. او د شام چې کوم یاغي کمانډران دي، هغې په وای پی جی باندې تورونه لګوي چې دوی د شام د حکومت سره د تل رفات په مهم کلی کې چې په ستراتیژیکي توګه باندې ډېر مهم دی، د شام د حکومت سره دی وایي چې مرسته کړې ده. محمد ادیب د شامیه فرنٹ چې په دې کې لس زره پوځیان دي، وسلوال دي، او دا د ماډریټ یعنی د منځمهاله او د اسلام پاله وسلوالو یو کمبینیشن دی، یا دوی په دې کې راغونډ شوي دي. دی ځان ته اسلامیک نیشنلیست هم وایي، یعنی اسلام پاله قام پرست. دی وایي چې د دوی چې کوم وسلوال دي، دوی په ټلیفونونو باندې داسې اوریدلی دي چې د وای پی جی چې کوم ملیشیا ده، دوی د روس د هوایي ځواکونو مرسته یا مدد غوښتلو. او د ترکی پوځي چارواکي وایي چې د وای پی جی په پوزیشنونو باندې چې کومه بمباری دوی کړې ده، دا د کورد وسلوالو لخوا د ډزو په جواب کې دوی دا هر څه کړي دي. نو دا هر څه په داسې مهال باندې شوي دي چې د ترکی او سعودي چارواکو په شام کې او په خاصه توګه باندې شمالي شام ته خپل زمینی یا ځمکني ځواکونو په سر باندې خبرې اترې کړي دي چې په شام کې د داعش خلاف چې کوم مهم دی یا کوم عملیات دي، هغه نور هم فراخه کړي. خو د خالی پورس په یو مرکه کې چې د جرمن اخبار سره د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر کړی و، هغه زیاتره توجه په شام کې د روس پوځي مداخلت باندې و، او دی ویلي چې دا به د اسد حکومت سره مرسته ونه کړي، جګینه هغه په واک کې پاتې شي. او ویلو چې انقره او ریاض دواړه په دې باندې سوچ کوي چې د اسد خلاف پوځي ګام پورته کړي، او په دغه ځای کې چې کوم عملیات دا نور هم فراخه کړي، خو دې سره به بیا نور هم د روس سره د کلیش یا د انختی یره هم راپورته کېدی شي د ترکی او د روس، او دغلته حالات نور هم خرابېدی شي. جرمن اخبار ته د عادل الجبیر ویلو چې په شام کې به په مستقبل کې بشار الاسد نه وي، خو د ترکی خارجه وزیر میلبن کیوا سوګلو خپل د اتوار پورس چې کوم خپل دریس خپل کړو، د اتوار پورس یې هغه واپس اخیستی و چې په هغه کې هغه ویلو چې ستراتیجي جوړه شوې ده چې د ترکی او د سعودي ځمکني ځواکونه به دغلته دي، خو ویلو چې تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې. نو دغلته حالات ډېر زیات کړکېچن دي. اوس کورد چې کوم وسلوال دی په هغه باندې ترکی بمباری کړی ده او د کورد وسلوالو سره بیا د غربي طاقتونو هم رسته ترلاسه ده او په خپل په شام کې د شام د حکومت خلاف چې کوم یاغیان دي هغه هم په کورد وسلوالو باندې دا تورونه پوری کړی دي چې ګینه دوی پټ په پټه باندې د شام د حکومت سره مرسته کوي او په یو وخت کې د ټلیفونونو دی وای چې ګینه اوریدلیم دي چې دوی د روس ته هوایي ځواکونو مرسته غوښته و.
ډیره مننه محمد اکرام.
ډیره مننه.
اوریدونکو تاسو ته دا وایي چې د امریکې خارجه وزارت د پاکستان په اټمي وسلو اندېښنې ښودلې دي. د نړیوالو هم امریکې سوزله داسې قسمه اندېښنې څرګندې کړې دي چې حسینه چرته دا وسلې د ترهګرو په لاس ورشي. دغه نه اخوا هند امریکې لخوا پاکستان ته اف 14 جنگي الوتکې ورکولو باندې احتجاج کړی دی او پاکستان هم د هند په دې احتجاج خفګان څرګند کړی دی. د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان رپورټ ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکې خارجه وزارت مرستیال ویان خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان اټومي وسلو حفاظت په حق امریکا تشویش لري او پاکستان سره چې په هر معاملې کله هم خبرې شوې دي. نو امریکې د اټومي وسلو حفاظت باندې تشویش نه پاکستان خبر کړی دی. د خشن امریکا پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالاتو باندې هم پریشان دي او دواړه هیوادونو نه غواړي چې مذاکراتي عمل جاری وساتي چې دا کشیده حالات کم شي. د امریکې د تشویش نه وړاندې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری ویلي وو چې پاکستان تیرو پنځلس کالو کې د جوهري وسلې حفاظت یقیني جوړ کړی دی او پاکستان مجبور دی کامی سلامتیا ته درپېخ خطرو له وجې اټومي وسله وساتي.
Our nuclear safety and security measures are in line with the best international standards and practices. Over the past 15 years or so, Pakistan has taken a series of measures which include establishment of a robust command and control system, an effective export control regime, and steps to improve nuclear security at all levels.
اعزاز چودھری وایي د پاکستان اټومي وسلو حفاظت نړیوال معیار تر مخه دی او تیرو پنځلس کالو کې د حفاظت نظام کې نور خواله هم راغلي دي. وړاندې هم سوواري د پاکستان لخوا په توندې اټومي وسلې زیاتولو او د سکیورټي بندې اندېښنې څرګند کړې شوې دي. او یو بار ملکی تنظیم اندازې تر مخه پاکستان د کال شل اټومي بمونه جوړولو صلاحیت لري او د دې په مقابله کې هند د پنځو بمونو صلاحیت لري. نن د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی او بیان کې د هند په دې عکس العمل سخت مایوسی څرګند کړی شوی ده چې هند وایي چې ولې امریکا په دې خبره تیار شوی ده چې په پاکستان اف 14 جنگي جازونه خرڅ کړي. خارجه وزارت دا بیان وایي هند سره زیات د وسلې ذخایر دي او هند نور هیوادونو نه پاکستان په مقابله زیات د وسلې خریداري کوي. وړاندې هند خارجه وزارت وایاند ویلی وو چې امریکې د خبرې سره اتفاق نه لري چې اف 14 جنگي جازونه پاکستان ته خرڅولو وجبه ترخګرې پرزې جنگ کې مرسته ملاويږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ګلاو قدر منو اوریدونکو، نن 14 فروری په ټوله نړۍ کې د ویلنټاینز ډے یا د مینې ورځ منځل کیږي. په کابل کې د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان د ویلنټاینز ډے په مناسبت له خلکو سره خبرې کړې، د هغوی غبرګونې راغونډ کړې. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زه یوسف هوتک نومیږم، د طوفان د ګل فروشۍ نه. او د ویلنټاین په هکله باید ووایم چې یو ډېر ښکلی او ډېر د خلکو په منځ کې رواج شوی دود دی چې خلک د ویلنټاین په ورځ یا د 14 د فبروري په ورځ خلک راځي او ګلان اخلي او خپلو هغو دوستانو ته چې ډېر ورته نږدې دي او یا هم خپلو میرمنو ته گلان اڑی او یا د گلان پر ترڅنګ نور خایسته وسایل دی چاغه اخلی د تبریکې په توګه ورته اڑی.
زه خو په دې عقیده یم چې مینه د ژوند یو الخده، پرته له مینه ژوند هیڅ معنا نه لري. مینه د خاور سره، مینه د خپل ایواز سره، مینه سره د خپل دین سره، مینه د خپل ولوس سره، او مینه د هغه سره چې موږ غواړو د هغه سره یو ځای ژوند وکړو. دا دیو رس کار نه ده دیو دوو رس کار نه ده دا دی ټول ژوند کار ده که موږ دیو سره سره مینې لرو او هغه هم د تا سره مینې لري کولی شو چې دا د ژوند ډیر سخت ورځي موږ تعامل وکړو او زه هیله لرم چې نه یوازې مینه موږ د خپل اگر بل سره ولرو بلکې زهیل لرم چې د افغانستان ولوس دی یو قوم دی بل قوم سره د افغانستان ولوس دی یو قوم دی بل قوم سره دی یو ولایت دی بل ولایت سره دی یو مذهب دی بل مذهب سره دا ولوس مینا په پنسات خپل خبري خپل عمل جوړ کی دا خاوره غوښغل کیږي ځکه کمین نه وی چکړه ده نفرت ده موش وجنو د قوم په نوم د مذهب په نوم د تنظیم په نوم د دې په نوم راځئ چې مینه ولرو د دې په ځای چې نفرت لرو او مینه دی خپل خاورو سره په ځنګلي ټوک
او زمونږ نوم عبدالواسی پوپل پوپل زید ده دا ورځ چې تجلیل شي بیا خاله د جګړې لپاره هغه کسانو چې جګړې کوي جګړه اوس روانه ده د دې ته خود هغه کار خو صحیح ده سمه ده چې تجلیل کیږي دا خو د عاشقان ورځ ده خو بیا هم دومره بد کار نه ده خو مقصد او عاشق یو بنده دو بل دم بنده نه دا مطلب نه ده عاشق کسان د خدای لپاره عاشق ده دغه د کتاب لپاره عاشق ده دغه دغه د فامیل سره د ورور سره مور سره پلار سره دغه عاشقان خو ډیر ده
حکمل روان امریکا غږ ډیوا رادیو کابل
اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبریال داود جبار خیل په خبر کې یو دکاندار زرداد سره د ګلونو په خرسون مرکه کړې ده په دغه حق لباندي تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو
مانو زرداد پرون په 300 روپے سے کړو او نو اوس په 500 انصار ګلونه موږ د ازل رګړې دي او دا سپین ګلونه پرون په 350 روپے نن 2500 چې زمیدار ته وځي دا وری وځي پرون باران شوی دی او په پټو کې خټي دي نو موږ ته شکر ډیر مسله
پرون په 300 روپے سے کړو نن په 500 روپے سے کړه دا یو سور د ګلاب ګل دی دا سپین چې دی
سپین شبو ورته وي
شباو دا زیړ چې کم دی
دمبر ګل ورته وي
دا دمبر ګل دی ټول دا ټول په سعودي کنا کده دیم بیا مختلف ریټونه دي
دي ډېر مختلف دي یو پتري نیم سو پرون ټیم په 500 شو پرون د ازجر چکم دي ډمبر ګولې د ام پتري سو دیم نن په 500 له ګولو چې موږ ورته دا وری چې پټو کې خټي دي او دا زمیدار ګولونه موږ شکر موږ ته مسله شي
د سې سیزن راځي چې هغه ټیم کې په پیښور کې تاسو ګولونه شاټي بیا د نورو زین هم مل را
الله ور نه راځي جی دا د سیب نه راځي بیا غي خنورم ګرن کې او 12 1300 روپے سي کړي کی هغه وډې خپ کړي او اوس دا سره دا ګولونه کم دا ویل ټین چکم دی دا اوس په 10 روپے یو دانو او دینه پس کې دی چې په 15 18 کې یو دانه راکی نو دا حکومت له پکره چې موږ ته لکاونو کې چې موږ
درا دا باران او یخنی ګرمي چې دا سیزن هم په دې ګلونو باندې اثر کوي او کنه
اثر کوي کم د دې اوس زیات موسم دا یخ تین دي سر ریډ لقی او چې بیا سم ګرمي کې نو ریټونه زیات دي نه پرونه نن کې ور 2500 روپے فرق راغلی په اوسې کړه کې
دا د باران د وجوهاتو نه راغلی دی کدا د ولنټاین ډے حواله سره راغلی دی
دا د باران د وجې جی باران چې شوی پرونه غیر
ما لاو نور زوینو نه ګلوان راځي
لاور نه راځي جی
ها لاور ته بیا د کم زین راځي
لاور ولا خپل کی غیر سره خپل ویډ وی باغونه دي غیر سره زمکه ډیره ده په خور ورا سره زمکه کمه ده واخ کلیره
چې په خور کې ګلونه شارت سوی لاور کې شارت سوی بیا بار نه راغلی
نه دا شي نشي زیات مون سره لاور ولا ډیر مدد کی اغیر علیږي په خور کې شارت شي بیا لاور ولا مونږ راکی
په سیزن کې داسې ګلونه شارت کی
دا دی اختر روزی کی
هغه ولی
نو اختر کې استعمال زیات شي کله خبرونه ته دي سيري جوړي اعتکاف ته خلک نه سي ګنټي جوړي نو غي دا وجه ګلونه مونږ سره شارټي شي بل بیا مونږ په هغه په بلټي رليږي
زردار خان لډي وی ریډو سره خبرو کول ډیره زیاته مننه کور ودان چې ګلونو بارکم دونه قیمتي خبري
ډیر مهرباني
داود چبارخیل وایسا په امریکا ډیوا رادیو پیښور